کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل شوی او په کې چارواکو، مدني فعالانو او د ښځو استازو په دې هیواد کې د ښځو شتو ستونزو ته ګوته نیولې. دا کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید په مهال 60 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې 40 پاکستاني طالبان وژل شوي چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو د مشر زوی هم په وژل شوو کې شامل دی. دوستانو ستړي مشي، په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو د دې خبري مجلې نور مطالب در وپیژنو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د وی مشکوکي امریکایي بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې په افغانستان کې وژل شوی دی. د کابل کندهار لوی لار په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل شو او یو شمېر ایراني میرمنې چې په تهران کې د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو د جوړېدو هڅه کوله نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د وی مشکوکي امریکایي بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې په افغانستان کې وژل شوی دی. چارواکي وايي عبد الله خپل نونو سوملګرو سره د مارچ په 15مه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې وژل شو. د پاکستان استخباراتي چارواکو په وینا د بریټ افغانستان پولیس ته نږدې د ځانمرګ بریټ کوونکو پر یو روزنیز مرکز شوی دی. پاکستاني رسنیو دغه چارواکو نوم نه دی ښودلی، په حواله راپور ورکړی چې وايي د پاکستاني طالبانو دوه نور سیمه ییز قومندانان ګل محمد مداو او استاد یاسین چې ځانمرګ بریټ کوونکی روزل په وژل شوی کې شامل دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې بریټ پر هغه مدرسې سوی چې وسوال پکې راټول شوی وو او په خبره وویشتنه وژل شوی دي. د مولا فضل الله زوی د طالبانو د ډلې څلورم لوړ پوړی کس دی چې په دې یو میاشت کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل کیږي. د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 60 وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د ولیوان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پر پوستو تر برید وروسته وژل شوي دي.
د شپې په دولس بجې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په دلته وه دا سره یوځای شوي او غوښتل یې چې د میوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه بهیې شروع کړې وه. د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي. بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښتې ده، هغو بمبار تل کړی دي. 60 کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي.
د شغلی خوشبخت په وینا په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لار په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د غزنی د ولیوان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې له هغو شاوخوا 100 موټرو څخه چې له تیرې جمعې راهیسې پر دې لاره بند پاتې وو یو شمېر یې تېر شوي دي او لارې پر مخ خلاصه ده.
لدې کومه خبره چې تقریبا 200 مخکې د کابل کندهار لوی لار د غزنی ولایت په اړه چې په بشپړ ډول د موټرو پر مخ باندې پرانستل شو او تم غړي ټول موټر کولای شي چې د لارې استفاده کابل او یا هم کندهار لور ته څنګه تګ.
د شغلی نوري په خبره د قرباغ ولسوالۍ معترضانو د ولسمشر د ژمنې تر اخیستلو وروسته د لار پرانستل او د تحسن یوازې یوه خیمه یې له په ښار کې پاته ده چې 40 اعتراض کوونکي پکې اوسېږي. د شغلی نوري په خبره معترضانو نیت کړی که د ولسمشر د ژمنې سره سم تر اوو ورځو پورې د دوی غوښتنې ونه منل سي بیرته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د اتریش پولیسو په پلازمینه ویانا کې یو افغان د چړې د بریټ پټړاو نیولې دی. نیول سوی کس درويشت کلن دی او پرون ورسته لاغونی ول سوچي یو بل شل کلن افغاني پچړو وخه. د اتریش د پولیسو ویان پاتریک مایر هوفر وویل چې پولیس لا هم څېړنه کوي چې دغه کس د یوې بلې اتریشي کورنۍ چې تر دې پیښې یو ساعت مخه پچړو وهل سوی ول ارتباط لري که څنګه.
Derzeit wissen wir gesichert, dass es um ca. 19:45 zu einer Messattacke
ging. Dewe muj de wos la para dumro po yujuchi par wo bje u pinza tal wish taqiqe da chade yo brit sawide de aini shahidano pa khabara yo sari dre tana pa chado wo hal dre sar qurbaniyan chi plar mor aw yo lur wa da sakhto chapuno la kabala pa nawara aw aziyat kidi. د دغه کورنۍ نمونه پر سنوي کې نه داخل شوی. مایر هوفر ویل د بریټاس نشکري چې له تروریسم سره ارتباط ولري خو وايي لا تر وخت مخه د دې بریټ پاړه د دلیل پاړه څه وایي. راپورونه وایي یو شمېر هغه ایراني مېرمنې چې په تهران کې د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون د جوړېدو هڅه کوله نیول سوي دي. د ښځو د حقونو فعالانو اعلان کړی و چې دوی به په پلازمېنه تهران کې د کار وزارت بهر یو سولهیز لاریون وکړي او د ښځو لپاره د نورو حقونو غوښتنه به وکړي. دوی د روانې اونۍ په پیل کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو د کال په دې یوه ورځ موږ د دې هېواد د ښځو په توګه باید وتوانېږو دا ښارونه خپل ښارونه جوړ کړو، پر واټونو ودرېږو او د ورځې په پای کې پرته له دې چې هډوکې مو مات شوي وي بېرته خپلو کورونو ته ولاړې سو. ټولنیز شبکو ښودلی چې هغه ښځو کې د دې لاریون لپاره راټولې شوي وي د امنیتي ځواکونو سره مقابله سوې. تر اوسه د نیول شوو مېرمنو شمېر معلوم نه دی. او د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می ویاند ویلی د روسیې د پخوانی جاسوس او دغه د لور مشکوک مسمومیت یو ویرونکی او بې پروا جنایت دی. چارواکي وایي چې په شپږ کلن سکریپل او دغه درې دېرش کلن لور یولیا لا هم د څلورمې ورځې لپاره په ناوړه روغتیايي حالت کې په روغتون کې دی. دوی د یو پلورنځي مخته په بېهوشۍ حالت کې وموندل سو. د خبرونو پای.
دوستانو یو ار بیا ستړي مشي خبرونه مو واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه sadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله ډاډ ورکړی دی چې د سولې په هر ډول توافق کې به د ښځو حقونو ته پام وشي. نوموړي دا څرګندونې نن د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په سپیدار ماڼۍ کې په یوه غونډه کې کړي. په دې اړه له کابله په رپورټ سربیره له اروزګان، خوست او ځینو نورو ولایتونو څخه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د غونډو رپورټونه درته وړاندې کوو. په امنیتي مسلو کې اوري چې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې یو برید کړی چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو د مشر د زوی په شمول څو تنه پکې وشل شوي دي. په کندهار کې هم چارواکي وایي چې د میوند په ولسوالۍ کې د هوایي برید په ترڅ کې 60 تنه وسلوال وشل دي. په غزنی کې بیا اعتراض کوونکو په مشروطه توګه د 15 ورځو اعتراض وروسته لار پرانستې ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمکسر اوسئ. افغان اجرائیه رئیس عبدالله د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ اتمه نیټه یا نننۍ ورځ ده په سپیدار ماڼۍ کې په یوه غونډه کې افغان مېرمنو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هر ډول پروسه کې به د دوی حقونو ته پام وشي. په اړه یې حدیث پردیس رپورټ راکړي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي د سولې ټینګښت د افغان ښځو له حضور پرته چې نیمایي ټولنه جوړوي امکان نه لري. عبدالله د پنجشنبې په ورځ د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې له وړاندیزه نه پوشا کېږي، خو سوله د پردې تر شا او د ښځو له حضور پرته ناممکنه ده.
آرزوی سولې هم مردم افغانستان دارن. حکومت وحدت ملی صدای خود بلند کرده.
دی وی د افغانستان خلک د سولې هیله لري. حکومت خپل غږ پورته کړی او وړاندیزې هم کړی او په نورو پړاوونو کې به د افغانستان خلک په جریان کې وي. سوله د پردې تر شا د خلکو او د ټولنې د نیمایي نه د زیات نفوس په غیاب کې عملي ممکن او مطلوب خو بیخي نه ده.
نفوس مردم افغانستان ای تحقق پذیر نیست، ممکن هم نیست، مطلوب خو اصلا نیست.
دو خاغلی عبدالله په خبره کله چې یوه ډله جګړه پریږدي او غواړي له سیاسي لارو خپلو هدفونو ته ورسیږي، که د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي نو افغان مېرمنې دې ډاډه وي چې داسې یوې ډلې ته څوک رایان نه ورکوي. افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت له دغه وړاندیز وروسته د افغان ښځو د شبکې په ګډون د ښځو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له افغان حکومت وغوښتل چې د سولې په پروسه کې د مېرمنو په ترلاسه شویو حقونو معامله ونه کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د ښځو د حقونو خزینه فعالانو چې دوی هم د سپیدار په ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې ګډون کړی وو، د ښځو ونډې ته د نه پام له کبله پر حکومت توندینی وکې وکړې. د ولسي جرګې غړي هیله ارشاد وویل چې تر اوسه د افغان مېرمنو په برخه کې د حکومت ډېرې ژمنې د شوار تر بریده پاتې دي او د سولې په پروسه کې هم دوی د خپلې ونډې په اړه نه هیلې دي. د دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه افغان حکومت باید له خزو سره خپل کړش منی عملی کړي. د دغه شبکې غړي عدلی امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د سولې ټینګښت د افغان میرمنو د ژوند په خوالي کې مهم رول لري، خو په خبرې له وسلوال مخالفینو سره د سولې په پروسه کې د خزو د حقونو خوندیتوب هم باید یقیني شي.
در افغان به هر ځای کې چې دی یوازې نه ایله ده په دې وخت کې نو د جنګ نه څوک ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، هغه زموږ یعنی اولي او ډېره مهمه غوښتنه ده. خو دا چې کله سوله راځي موږ غواړو چې په هغې کې د ښځو حقونه هم خوندي پاتې شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي هم ویلي وو چې میرمنې د سولې په شورا کې سمبولیک رول لري او په مهمو پریکړو کې ونډه نه ورکول کیږي. خو اجرایه رئیس وایي د ملي اولي حکومت د ښځو د ارمانونو پوره کېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې په کابل کې افغان اجرایه رئیس د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې خزو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په هر ډول توافق کې به د دوی حقونو او ونډې ته پام کیږي. اخواته په اروزګان کې چې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې یو شمیر میرمنو ازادي راډیو ته ویلي چې په کم ولور ودیدونکو خزو سره د خسر په کورنیو کې ناوړه چلند کیږي. له اروزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت اورو.
که څه هم له دې وړاندې خلکو تل له لوړ ولور څخه سر ټکوي او ویلی به یې چې د لوړ ولور له کبله پیغلې د پلار پر کور زړې سوې او د ځوانانو ملاوي په بهر ملکونو کې خواري ورماتې کړې، خو اوس میرمنې وایي ټیټ ولورې په وړاندې پیغور جوړ سوی. په دغه ولایت کې یو شمیر میرمنو د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې یو شمیر هغه میرمنې چې په کم ولور واده شوي وي خاوند او د خاوند کورنۍ ورته په بده سترګه ګوري. دوی وایي دغه ډول چلند اوس زیات شمیر میرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خورا بد وضعیت کې قرار لري. اوس دغه میرمنو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلې لوڼې او یا هم خپلې خویندې دي چاته په کم ولور او یا هم مفتي نه ورکوي. یادو میرمنو دغه خبرې نن د مارچ د اتمې په مناسبت د غونډې په یو څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې.
یعنی کوم شخص چې خپله لور یا خور په ارزانه ورور سره ورکړي، لومړنۍ خبرې پسې کې وایي دا اتمن کومه مشکل په کښې کې دی چې ارزانه یې ورکړله.
یو خپله زموږ نږدې همسایه ده، هغه مفت یې ورته ورکړې ده، خو اوس په هغه کور کې هغې ته بېخي عزت نه ورکول کېږي. کله ورته وایي چې بله در باندې کوم، کله ورته وایي څنګه او څنګه خاوند یې نه یې په کابل کې په نورو ځایو کې ناستې. بېخي داسې ده لکه هغه کور ته چې یو مزدور راوستلی. کله وایي بېرته طلاقوم پرېږدم یې، ځکه مفت یې ورته ورکړې ده، یو غریب سړی لور ده.
یادو میرمنو دغه راز زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څو چنده زیات سوی او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دی دولت ته خواست کوي چې حقوق دې ورکړي او د زور او ظلم څخه دې وژغوري.
خوندې مړې کېږي، حلالېږي، شیدانېږي، خو دونه دولتي چارواکی نسته، نه دونه څوک شته چې دا ولې مړه سوه.
ښځې نسي کولی چې پوهنتون ته ولاړ سي، ځکه دلته دغسې دود و رواجونه دي.
په اروزګان ولایت کې بېخي زیات دی چې هغه ته تاوتریخوالی په کور کې په بدو کې ورکول کېږي.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت والي محمد شفیق اسدالله سعید هم مني چې دغلته د ښځو حقوق نه دي ورکول سوي او پر وړاندې تاوتریخوالی زیات دی، خو ژمنه کوي چې حقوق به یې ورکړي.
د ښځو د حقه حقوقو څخه به دفاع کوو. کم حقوق چې اسلام و ښځو ته ورکړي دي، موږ قانون اساسي و ښځو ته ورکړي دي، داغه څخه به انشاءالله دا بیا ژمنه کوو، تاسو ته وعده کوو، ورکوو انشاءالله چې دغه څخه به په کلکه دفاع کوو.
د مارچ اتمه چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نامه یاده سوې او هدف یې دا دی چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، نن په اروزګان ولایت کې هم ولمانځل سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اخوا په خوست کې یو شمیر ښځینه فعالانو د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د کلیوالي ښځو او نجونو کار او تعلیم ته دې پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل یې په اړه تفصیل لري.
په خوست کې یو شمیر ښځینه مدني فعالانې او د ولایتي شورا غړي وایي چې تر اوسه هم د پوهنې او روغتیا پرته په نورو رسمي ادارو کې د ښځو ونډه لږه ده او په ځانګړي ډول د اطرافو او کلیوالو سیمو ښځې له زده کړو، کار او کسب محرومې پاتې شوي دي. دوی یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې. په خوست کې د ښځو د یو ټولنیز بنسټ مشرې نادبیبي عمري وویل چې
د غتڼۍ ولسوالۍ کې لکه کوچان شول، بندخیل شول، سي مشاويتي اي نارکایويتي اي د ګربزو طرف ته لري پرتی سیمې دي په ولسوالۍ کې چې غته من خزو داسې کومک نه دی رسیدلای پرجی الته نه دی لړی شوی داسې مساخیل دی کلندر دی چې لري لري زوینه دي چې باید په دې کې من خویند ته په دې کوند ته دی غته نه په نمبر کې حق ورکړی شو دی چې د سرپنا د لپاره نمبر ورکي نه په پرجی د طرفه داسې توجه ورته شوی دی
د خوځ د خزو چار رئیس ملالای ولی هم د خزو د نړیوال ورځ په ویاړ جوړې شوی غونډه ته په خپلو خبرو کې لډونران او ماسو غوښتل چې تر دې وروسته دی د مرکز پر ځای د ولسوالیو او اطرافي سیمو اړمنو خنځو ته پروژې پلي کړي
مرکز کې خویندې کولی شي دولتي اداراتو ته لاره پیدا کړي د کار کولو زمینه ورته مساعده ده مګر متاسفانه په ولسوالیو کې د کار کولو زمینه نه ورته مساعده خویندې بیچارهګانې په زراعتي برخه کې باید دوی پروژې منظور شي د مالداري په برخه کې او نور د زراعت په برخه کې دوی پروژې منظور شي تر څو هغه به بازار ته کونډې او بیچاره خویندې زمونږ په خو دري او په خپل مټو استواري شي
د خوځ د ولایتي شورا استازي زهره جلال په دولتي ادارو کې د خزو پر وړاندې خبري کوي او زیاتوي چې د روغتیا او پوهنې له سکتور پرته په نورو ادارو کې د خزو ونډه پکې او کمرنګ ده
دا غزای کې باید د شزینه او د لپاره ځانګړي مدیریتونه ځانګړي بستونه او ځانګړي ځایونه ورته برابر شي تر څو دوی هم ډیر په پراخه توګه ګډون وکړي او خپل خویندو لپاره د خدمت جوړو
مدني فعال عابده سروري وایي چې خزې په حکومتوالۍ سولې ثبات او د ژوند په نورو برخو کې خوند اخیستای شي
خزې په حکومتدارۍ کې مهمې دي خزې په سولې ثبات کې مهمې دي خزو ته باید پوره پوره ونډه په هر څه کې ورکړل شي او د سړی نه کوم کموالی نه لري صرف کموالی په دې کې دی چې هغه په کور کې ناسته ده او نارینه د باندې ګرځي پرونه مو غوښتنه دغه ده چې د خپلې خویندې لوڼې تعلیم ته وهڅوي په ښه علم سنبال شو نو هغه خپله کورنۍ سنبالیږي او د هغې په نتیجه کې هغه ټولنه سنبالیږي او بالاخره ټول هیواد ته ګټه رسیږي
په خوست کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې خوست والي حکم خان حبیبي هم خبرې وکړې او ویل چې حکومت د ښځو لپاره د کار او زده کړو د سالم چاپیریال د برابرولو دنده لري او دوی په دې برخه کې تر یوه بریده هڅې او کوښښونه کړي دي خوست والي له خلکو هم وغوښتل چې د دې ټولنې دیني او کلتوري ارزښتونو ته په پام د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه ونیسي او د ښځو د هوسا ژوند لپاره د خپلې مادي او معنوي هڅې نه سپموي
لا خوست خمو په ریپورت کې واوریدل چې په خوست کې یو شمیر مدني فعالان او د خزو د حقونو غوښتونکي په خوست کې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې د خزو تعلیم او کار ته د پاملرنې غوښتونکي دي نن د خزو نړیواله ورځ ده په تیرو خپرونو کې مو په دې اړه له کندهار او همدارنګه نورو ولایتونو هم ریپورټونه لرل په پلازمینې کابل کې هم په دې اړه غونډې جوړې شوې او د مارچ 8 نیټه ولمانځل شوه د کابل ښار یو شمېر بېوزله ښځې بیا له حکومت نه غواړي چې د داشان ورځو او غونډو د جوړولو پر ځای به خداوي چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره کار وشي زموږ همکار اجمل تورمان له څو تنو د ښځو سره خبرې کړې دي چې دا رپورټ یې اورو
د مارچ 8 نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې له نمانځنې افغانستان هم بې برخې نه دی په دې ورځ په ډېریو دولتي او نا دولتي ادارو کې د نمانځغونډو او مراسمو په جوړولو سره ښځې د دوی کړنې او فعالیتونه د ستاینلیکونو او ډالیو په ورکړې سره نمانځل کیږي خو دا یوازې رسمي تصویرونه دي په لارو کوڅو او واټونو بې وزله او سوالګرې مېرمنې ورنه بې برخې دي دوی د مارچ 8مې 13مې او 28مې ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني فاطمه چې د او بچیانو مور ده خاوند یې په نشه یي توکو روږدي شوی د کابل ښار په واټ چادري په سر سوال ته ناست ده دا د ښځو د ورځې د نمانځنې پر ځای له حکومت نه د سولې او بیوادله مېرمنو سره د مرستې غوښتنه لري
دمیرا که امروز میرفتیم امتیاری شد همین مثال که ما دمیرا میرفتیم اگه مره کدام چیز میزدم اشتی کنیم زیر دیسته که میمو در دولت اول نمیسته که خمتن آرام کنه هیچ چیز دیگه نمیخواییم دیگه ما که هر جا که غریب از باید کمک کنه
لرسمی در او را بهر ده مارچ اتمه پیوش میر کورونو که هم ده کیکونو پا پریکولو دالیو او خوشالیو سرا منزل کیگی خدا چلن هم پا طولو کورونو او کورنیو که یوشان نده بلکه ممکن ډیره خزی په دې ورځ هم له تاوتریخوالي سره مخ شي د کابل ښار یو بل اوسیدونکو نظیفه وایي چې حکومت د خزو د ورځې په مناسبت د نمانځغونډو او جشنونو د جوړولو پر ځای د دوی د حقونو د خوندیتوب برخه ته
پام واړوي.
نه ګوش بریدا شوه، نه بینی بریدا شوه، نه لاد بخران پرسان شوه، بخصوص شوه، دولت داریم، ملت داریم.
دا یوازې کابل نه دی چې یو شمیر ښځې دې له خپلې ورځې ناخبره او پاړه دې پیغام دا وي، بلکې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې ورته میرمنې او ورته لیدلوري موجود دي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې باید دواړه وشي، هم مانځنه او هم د دوی د ستونزو هواری او د حقونو خوندیتوب. دوی په افغان میرمنو هم غږ کوي چې خپله مبارزه روانه وساتي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی یو افغان چارواکی وایي چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لسګونو پاکستانی طالب وسلوال وژل شوي دي. په پاکستان کې یو شمېر استخباراتي سرچینو ویلي چې په وژل شو کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی عبدالله هم شامل دی. رحلان وری په اړه لسیمې رپورټ راکوي.
د کونړ شولتن ولسوالۍ د چوګام په سیمه کې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د پاکستاني او طالبانو په یو هستوګنځي برید کړي چې د خلکو په وینا پکې لږ تر لږه دوه شپږ کسان وژل شوي دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته هم دومره وویل چې بمباري شوي خو د تلفاتو د اندازې او د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلې.
تقریبا په کم وو باندې په چوګام کې بمبار کړي او
د کونړ یو بل دولتي چارواکی چې د نوم خودلو او آواز ثبتولو ډډه کوي وایي چې پیښه د شولتن چوګام کې شوي او کوم معلومات چې دوی ته راغلي په هغه کې دوی شتنه پاکستانی وسله وال وجل شوی دی. هغه وای یاد سیمه د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل ل اصلي وسیدونکو خالی شوی او هلته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ کې د شی د تحریک طالبان پاکستان کسان هم وسیږي. یو شمیر بهرنی ورسنیو د پاکستانی چارواکو له خلیل کلی چې د شولتن په هوایي برید کې دویشتنه پاکستانی طالبان وجل شوی چې یو پکې هم د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله زوی عبد الله هم شامل دي. خو تر اوسه پاکستانی او طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. شولتن ولسوالی د ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده چې ډیری وختونه د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو هلته وسلوال مخالفین بریدونه کوي او همداراز په یاد ولسوالۍ پاکستانی ځواکونه هم د توپونو ډزې کوي. له دې وړاندې هم دغه سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو لخوا ګڼ بریدونه شوي چې پکې د افغاني وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرنیو جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
بلخوا د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په مایوند ولسوالۍ کې په هوایي برید کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. له کندهاره د صادق رښتینی رپورټ اورو.
د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د شاولي کوټ خاکریز او د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ وسلوال د مایوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې راټول شوي وو او د دغه سیمې پر امنیتي پوستو یې بریدونه پیل کړل. د خوشبخت په وینا مهاله د ناټو د غوث ملاتړ هوایي ځواک د امنیتي ځواکونو مرسته کړې او دغه وسلوالۍ د هوا څخه په نښه کړي. خوشبخت زیاتوي چې په دغه هوایي حمله کې شپېته وسلوال ووژل سوه او په زیات شمېر نور ټپیان شوي.
د شپې په دولس بجې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په دلته وه دا سره یو ځای شوي، غوښتل یې چې د مایوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه بیې شروع کړې وه. د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي، بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښتل، د هغو بمبار ټول کړی دي. شپېته کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي او د هغوی سلاوي او وسلې هم تخریب شوي دي. زموږ یو نفر شهید دي.
د کندهار د والی ویان زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس هم وژل شوی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په تیرو دوه میاشتو کې دوهم ځل دی چې چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد د خونړیو حملو خبر ورکوي. د تیرې دلوې میاشتې په دولسمه نیټه هم چارواکو په میوند ولسوالۍ کې د دراتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو چې یو شمېر ځایي سرچینو او وسلوالو طالبانو د وژل شوو کسانو ډېره برخه ملکیان بللي وه.
خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ ل آزادۍ راډیو ناوړی چارواکی وایي چې د غزنی ولایت له لاریون کوونکو سره ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تلیفوني تماس کې ژمنه کړې چې غوښتنې به یې پوره کړي او دوی هم په مشروطه توګه لار پرانیستې. د شریف الله شرافت تفصیل لري.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبرې تیرې ورځ ناوخته د ټلیفون پر کرښه له لاریون کوونکو سره وکړې. د دغه ولایت د والی ویان محمد عارف نوري د چهارشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه خپلو خبرو کې له لاریون کوونکو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري کوم چې 15 ورځې وړاندې د کرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او دوه کسان یې نور هم ژوندي له ځانه سره یوړه او دغه راز یې ژمنه ورسره وکړه چې برمته سوي کسان به هم ورته راخلاص کړي. نوموړي وایي لاریون کوونکو هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هوکړه وکړه او ښاغلي غنی ته یې اوه ورځې وخت ورکړ او دغه لاریون کوونکو د اوه ورځو لپاره هغه موټر چلوونکو ته هم اجازه ورکړه کوم چې مسافر پکښې کې وي او یا هم خوراکي توکي پکښې کې بار وي، خو په خبره چې لاریون بلا هم روان وي. ښاغلي نوري دغه راز زیاته کړه چې نن پنجشنبه 9 بجې به د وژل سوو کسانو جنازې هم ترسره سي او وروسته به بیا لاریون کوونکي د هغه موټر چلوونکو پر مخ لاره خلاصه کړي کوم چې وړاندې یادونه وسوه.
د ورځې په پای کې ولسمشر جواب محمد اشرف غنی هم له لاریون کوونکو سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او هغوی ډاډ ورکړي چې امنیتي ځواک ډېر ژر د یاد کړي د کرباغ د تیل شي عاملین تصویر او ونیسي د قرارمندلو ته به یې وسپاري.
په ورته وخت کې لاریون کوونکي هم د والي د ویان دغه خبرې مني. دغه لاریون کوونکي وایي دغه پریکړه له دې وړاندې هم په خپلو منځونو کې کړې وه، خو اوس یې له ولسمشر غنی سره هم وکړه. د یادو لاریون کوونکو یو تن تنظیم کوونکي آزادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسې وویل:
دغه تایید شوی دی، خو دا رقم تایید شوی دی چې کله کوم څه دغه خپل بندیان راکړل شي او هغه څوک چې زموږ د خلکو قاتلین دي هغه محتوا سپارل شي یا په عالمي محکمه کې محکمه کړای شي، نو بیا به هغه وخت دغه غوښتنه ورسره منل کېږي. داسې مشروطه غوښتنه ده فوق العاده د ټولو هغو ملګرو لخوا چې ورسره تایید کړې ده او ورسره منل شوې ده. په همدې شرط منل شوې چې موږ ته به هماغه مجرمین چې دغه پېښه یې ترسره کړې ده او دغه مشکل یې رامنځته کړی هغه په لاس راکوي او بل به زموږ بندیان را نو بیا به هغه وخت موږ دا غوښتنه منو.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ او مرکز غزنی ښار کې سلګونه خلکو لاریون پیل کړي وو او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې هغه کسان دې محکمه کړي کوم چې 15 ورځې وړاندې په کرباغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او دوه تنه یې نور ژوندي له ځانه سره یوړه.
د خزو په چارو کې د ملګرو ملتونو رئیس وایي د جنسي زورونې په خاطر ځواکمنو کسانو ته سزا ورکول مهمه خبره ده، خو دا د ستونزې د بشپړ هواري یوازې یوه وړه برخه ده. په اړه یې د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو چارو رئیس ملامبو انګو کاوایي د هغو کسانو شمیر چې په اړه یې د جنسي ځورول سوي ښځو شکایت کړي تر هغو ډېر کم دی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ چا څه نه دي ویلي. خو دې د شکایتونو په اړه خوشبیني ځکه ښودلې چې په وینا یې اوس ځورونکي پوهیږي چې ښځې به یې نوم واخلي او په اړه به یې شکایت وکړي. ملامبون ګوکا وایي اوس ډېر مهم وخت دی او باید په دغو لاسته راوړنو کې پر شاتګ ونه سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې کار لپاره باید ټولې ادارې له خپلو کارکوونکو سره د هغوی د حقونو په اړه روښانه خبرې وکړي چې هغوی پوسې ځورونه څنګه راپور کړي او چیرته شکایت وکړي. دې ویلي چې د کارکوونکو ته دا اطمینان ورکول مهم دی چې پر دوی به باور کېږي او په خپله بل پلټنو سره نه مخامخ کېږي. دې ویلي چې په دې وروستیو کې د هالیوډ سینما د ځینو کسانو سوداګرانو او قدرتمنو کسانو پر وړاندې د جنسي ځورونې شکایتونه ثبت شوي دي، خو دا ستونزه په ټوله نړۍ کې شته. د ملامبون ګوکا په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد نه دی توانېدلې ښځو او نارینهو ته برابر حقونه ورکړي. د دې په وینا حتی په آیسلینډ کې چې د جنسیت د برابرۍ په اړه په خلکو کې ډېره پوهه سته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه ستونزه ده. دې وویل چې د ښځو او نارینهو د معاش توپیر او په دولت کې د ښځو کموالی له دغو ستونزو څخه دي. ملامبون ګوکا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په ټوله نړۍ کې په 1.5 سل هیوادونو کې لږ تر لږه یو قانون داسې دی چې د ښځو له حقونو سرغړونه کوي. دا وای ډیر وخت به وخت چې شذې په ټولو ټولنو کې ل جنسي ځورونې څخه د شکایت کولو جرأت ومومي او د خپل ځان دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو د شذو چارو اداره له اروپایي اتحادیې سره کار کوي چې هغه قوانین بدل کړي چې د شذو له حقونو سرغړونه کوي. راتلونکې اونۍ به د شذو د موقف کمیسیون د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې غونډه جوړه کړي او په دې غونډه کې به شذو ته د فرصتونو برابرولو ترڅنګ د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وسي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زه اجمل اندر نه اجازه غواړم او سلطان محمد